آج ویو 360 میں پاکستان کی معاشی مشکلات، غذائی عدم تحفظ نے کم از کم 22 پاکستانیوں کی جانیں لے لی، مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئٹہ کے شہری سمگل شدہ ایرانی اشیاء کی مارکیٹس کا رخ کرنے لگے،
پہلے ہم لوگ جو ہے پاکستانی سٹور سے راشن اور کنوش خریدا کرتے تھے،
اور چلیں گے سندھ کے گاؤں اور جانیں گے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔
دوسرا گاؤں والا بول رہا ہمارے کیوں بنوا کے دو۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان میں حالیہ دنوں میں مفت آٹے اور راشن کی تقسیم کے دوران بھگدڑ سے کم از کم 22 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ملک میں کھانے پینے کی اشیاء سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پچھلے سال کی نسبت 50% مہنگی ہو چکی۔ ہلاکتوں کی وجہ بننے والی بدنظمی اور بھگدڑ کے واقعات حکومت کی مفت آٹے کی تقسیم کے مقامات پر بھی ہوئے ہیں، اور اپنی مدد آپ کے تحت ضرورت مندوں میں سستی اور مفت خوراک بانٹنے والوں کے پروجیکٹس کے دوران بھی۔
ثابت کر دیا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی نظم و ضبط نہیں ہے۔
اس رمضان کے اندر دوسرے روزے کو یہاں پہ جو ہے وہ ایک کیوس سمجھ لیں آپ کریٹ ہو گیا تھا، کافی سارے لوگوں نے جو ہے وہ چھینا جھپٹی اور ٹینٹ کو کھاڑ دیا تھا۔
سستے اور مفت راشن کے حصول کے لیے عوام کی یہ مایوسی انہیں درپیش کس قسم کے سنگین معاشی مشکلات کو ظاہر کرتی ہے، اس پر مزید بات کریں گے شو میں آگے چل کے، لیکن اس وقت بات کرتے ہیں سیاسی تناؤ اور اداروں کے ٹکراؤ سے پیدا ہونے والے ان دو بڑے بحرانوں کی جن پر اس وقت حکومت کی زیادہ تر توجہ ہے۔ انتخابات کرائے جائیں یا نہیں اور کب؟ حکومت اور اپوزیشن کی توجہ اس ایک ہی سوال پر مرکوز محسوس ہوتی ہے۔ کل سپریم کورٹ کے انتخابات کروانے کے فیصلے کو حکومتی اتحاد کی طرف سے مسترد کیے جانے اور قانونی آپشنز پر غور کے بیان کے بعد سیاسی بحران مزید سنگین ہو گیا ہے۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے سربراہ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر یوم تشکر منانے کا اعلان کیا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے ماہرین کے مطابق آنے والے دنوں میں اس بحران کے مزید بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ پاکستان میں عدالت عظمیٰ اور حکومت کی لڑائی ایک ایسے وقت شدت اختیار کر رہی ہے جب ملک کی معیشت کو ایک بہت بڑے بحران کا سامنا ہے۔ ورلڈ بینک نے معیشت کی خراب صورتحال کے پیش نظر رواں سال کے لیے پاکستان کی معیشت کی شرح نمو یا گروتھ کی اپنی پیشگوئی کو پہلے سے بھی کم کر دیا ہے۔ عالمی ادارے نے اکتوبر میں کی گئی رواں مالی سال کے لیے پاکستان کی 2% کی شرح نمو کی پیشگوئی کو کم کر کے 0.4% یعنی آدھے فیصد سے بھی کم کر دیا ہے۔ عالمی ادارے کے مطابق پیشگوئی میں یہ امید شامل ہے کہ پاکستان کی آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ فنڈز کی اگلی قسط کے اجرا کے لیے ڈیل ہو جائے گی۔ پاکستان کو اس وقت ادائیگیوں کے شدید عدم توازن کا سامنا ہے، جبکہ اس کی آئی ایم ایف سے 1.1 ارب ڈالر کے فنڈز کے لیے بات چیت کا بھی ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ ورلڈ بینک نے جنوبی ایشیا کے خطے کی مجموعی شرح نمو کے لیے بھی اپنی پیشگوئی کو 6.1 سے کم کر کے 5.6% کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ورلڈ بینک نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر خوراک کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ انتہائی غریب طبقے کے لیے غذائی عدم تحفظ کو بڑھا رہا ہے۔ باقی مسلم دنیا کی طرح پاکستان میں بھی رمضان کے مہینے میں فلاحی کام میں تیزی آ جاتی ہے، لیکن اس سال رمضان کے مہینے میں حکومت اور کئی دوسرے چیریٹی ایونٹس اور پروجیکٹس کے دوران بدنظمی اور بھگدڑ کے افسوسناک واقعات بھی ہوئے۔ محمد ثاقب نے کراچی میں دو سماجی کارکنوں سے بات کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ ملک کے موجودہ حالات میں انہیں اپنے فلاحی کاموں میں کیسے چیلنجز پیش آ رہے ہیں۔
یہ کراچی کے علاقے جیل چورنگی کے مناظر ہیں، جہاں پر ایک بہت بڑی لائن آپ میرے عقب پہ دیکھ رہے ہیں خواتین کی، اور یہ خواتین کی جو لائن ہے وہ اس اسٹال کے باہر لگی ہوئی ہے جہاں پر پھل صرف 10 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں۔ اس وقت جو جمع غفیر رش دیکھ رہے ہیں، یہ رش اس وقت شروع ہوتا ہے جب یہاں پر اس سیل کا آغاز ہوتا ہے، اور اس سے قبل گھنٹوں پہلے لوگ لائنوں میں لگ کر اس کا انتظار کرتے ہیں۔ آخر اس کا انتظام کرنا کس قدر مشکل ہے، آئیے جانتے ہیں اس تنظیم کے لوگوں سے جو یہ سارا انتظام کر رہے ہیں۔ یہ جو فروٹ اسٹال ہے جو سبسڈی ہم لوگ لگاتے ہیں، اس کے اندر ہم لوگ عوام الناس کے لیے سبسڈی لے کے آتے ہیں، جس میں ایک شاپنگ بیگ جس کے اندر 6 کیلے، 3 سیب اور 1 خربوزہ ہوتا ہے، جس کا اپروکس ویٹ 2 کلو ہوتا ہے، یہ ہم 20 روپیز کے اندر لوگوں کو دیتے ہیں سبسڈی میں۔
یہ عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی نظم و ضبط نہیں ہے۔
اس رمضان کے اندر دوسرے روزے کو یہاں پہ جو ہے وہ ایک کیوس سمجھ لیں آپ کریٹ ہو گیا تھا، کافی سارے لوگوں نے جو ہے وہ چھینا جھپٹی اور ٹینٹ کو کھاڑ دیا تھا۔ اس دن بھی جب یہ ساری سچویشن کریٹ ہوئی، ہم نے
کافی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی اور ہم چیخ چیخ کے سمجھا رہے تھے کہ دیکھیں یہ سارا فروٹ آپ لوگوں کا ہی ہے، مطلب آپ لوگوں نے ہی لے کے جانا ہے، ہم آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ دھوپ میں کھڑے ہوئے پوری ٹیم والے، لیکن وہ اس دن ان لوگوں نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا۔ اس وقت ہمارے لیے بالکل ایک نیو تھا کہ ہم نے جو ہے اپنے سامنے اپنے اسٹال کو بالکل لٹتے ہوئے دیکھا کہ یہ فروٹ ایک ایک تھیلی کے لیے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اس دن کراچی کے اندر جو ہے وہ کوئنسیڈنس نہیں تھا، ملٹیپل جگہوں پہ جہاں پہ اس طرح کا کام ہوتا ہے وہاں پہ سیم ڈے میں اس طرح کی چیزیں اٹیمپٹ ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت ہم نے سوچا، ہم کافی ڈس ہارٹ ہوئے کہ یار اب جو ہے وہ شاید ہم یہاں پہ نہ لگائیں فروٹ اسٹال، لیکن رات میں ہم نے سوچا کہ اگر ہم نے یہاں پہ لگانا بند کر دیا تو کافی سارے لوگوں کے دسترخوان پہ جو فروٹ یہاں سے پہنچتا تھا وہ نہیں پہنچے گا۔ تو پھر ہم نے جو ہے وہ پولیس کو آن بورڈ لیا الحمدللہ، اور اس کے بعد پھر کام دوبارہ اسٹارٹ کر دیا۔
ویسے تو سال بھر ہی، لیکن خاص طور پر رمضان المبارک میں ہمیں بہت سی فلاحی تنظیمیں اور ادارے سرگرم نظر آتے ہیں۔ کہیں لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہوتا ہے اور کہیں انہیں اشیاء ضرورت ارزاں داموں فراہم کی جا رہی ہوتی ہیں۔
میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے رائٹس کے لیے آواز اٹھانا بہت مشکل ہو گیا ہے، بات بات پہ مافیاز ہیں، اور وہ مافیاز چھوٹی موٹی نہیں۔ کل ایک چینل والے نے جا کے، وہ میری مہم کا حصہ بن گیا، اس نے جا کے ٹی وی چینل، بڑا چینل، اس نے جا کے صدر میں وہ لوگوں سے پوچھا کہ ایک بوڑھی عورت سے، 55 سال کی عورت سے پوچھ رہا تھا کہ یہ پھل سستے ہیں مہنگے، اس نے بولا بہت مہنگے دے رہے ہیں۔ تو نہ صرف اس عورت کو دھکے دیے گئے، اس شخص کو چھریاں ماری گئیں، گلے پہ نہیں لگی، آنکھ پہ لگ گئی، بچ گیا۔ تو پھر کسی عام آدمی کو کیا کیسے ہمت لائے گا؟ عوام کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، عوام کی کوئی بات نہیں کر رہا۔ کس کتنے لاکھ خاندان اس وقت بغیر سحری کے روزہ رکھ رہے ہیں، بھوکے ہیں، کسی کو فکر نہیں ہے۔ کتنے لاکھ گھروں کے اس وقت بورچی خانے خالی ہیں، پتیلیاں خالی پڑی ہیں، کسی حکمران کو فکر نہیں ہے۔ بولے نا، اگر ہے تو ایکشن کر کے دکھائے۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی تو مافیا سے خلاف کھڑا ہوگا۔ تو ہم نے اسٹیپ لیا، جتنے دن ہماری زندگی، میرا پیچھا ہوا، میرے گھر تک آئے، میں نے ویڈیوز لوڈ کر دیں، تو میں جتنا اپنا حصہ ڈال سکتا ہوں ڈالنا ہوں بھائی۔
ملک مفت آٹے کی تقسیم کے سینٹرز پر بھگدڑ اور اس سے ہونے والی ہلاکتوں پر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے، اور حکومت پر تنقید بھی کی ہے اور مطالبہ بھی کیا ہے کہ تقسیم کے سینٹرز پر انتظامات کو بہتر کیا جائے۔ چند روز پہلے کراچی میں ایک فیکٹری میں مفت خوراک کی تقسیم کے دوران 11 افراد کی ہلاکتوں کو بھی کمیشن نے الارمنگ قرار دیا۔ دوسری جانب ماہرین ان واقعات کی ایک بڑی وجہ ملک میں شدید مہنگائی سے عوام میں بڑھنے والی مایوسی کو بھی قرار دیتے ہیں۔ اس پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر عابد سلیری سے، جو کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں، اس وقت اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ عابد، خوراک کا عدم تحفظ پاکستان کے لیے نیا نہیں ہے، لیکن چیریٹیز کا کھانا لوٹ لینا اور بھگدڑ کے ایسے واقعات یہ پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ کون سے فیکٹرز ایسے ہیں ان واقعات کے پیچھے یا جو نئے ایڈ آن ہوئے ہیں ان میں؟
دیکھیں، رمضان میں ہمیشہ سے مہنگائی ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ اس مہنگائی میں 2 ایکسٹرنل فیکٹرز شامل ہیں۔ ایک تو سیلاب کی تباہ کاری ہے، جس کے نتیجے میں اگر آپ اس وقت کی اسیسمنٹ رپورٹس دیکھیں تو کہا گیا تھا کہ تقریباً 8 ملین جو افراد ہیں وہ نئے ہیں جو کہ غربت، خط غربت سے نیچے آئے۔ اور دوسرا یہ روپے کی قدر میں کمی کے ساتھ، ڈیپریسیشن کے ساتھ، انرجی کی قیمت میں اضافہ، الیکٹریسٹی، پیٹرول، ڈیزل، اس کی وجہ سے لوگوں کو اس وقت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے کہ وہ گھر کا کرایہ دیں، یا وہ ٹرانسپورٹ کی جو ہے وہ اخراجات وہ پورے کریں، یا وہ کھانے پینے کے اخراجات پورے کریں۔ اور اس میں جب بھی کوئی اس طرح کا ان کو ونڈو نظر آتا ہے یہاں پہ کہ کوئی سبسڈی دی جا رہی ہے یا یہاں پہ کوئی مفت تقسیم ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ لوگ ضرورت کے وجہ سے وہاں پہ پہنچیں گے۔ اب چونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، سپلائی بہت کم ہے، یا تو اس کا ایک جو میکنزم پہلے سے اسٹیبلش تھا، آپ کے پاس بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پورے ملک کا ڈور ٹو ڈور ڈیٹا موجود ہے، کمپیوٹرائز نیشنل سوشل اکنامک رجسٹری، اس پہ ڈگنیفائڈ طریقے سے لوگوں کو ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر جو ہے وہ کی جا سکتی تھی ان کے موبائل فونس کے ذریعے، ان کے بینک اکاؤنٹس میں، یا ان کو کہا جا سکتا تھا کہ وہ آئیں اور مقررہ وقت میں آ کے پیسے لے لیں۔ اب اگر وہ نہیں، اور حکومت جو ہے وہ آپٹکس کی طرف جائے گی، جس میں کہ آٹا بانٹنا، چونکہ اس میں فوٹو شوٹس بھی ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ بھی چلتا ہے کہ جی آٹا بانٹا جا رہا ہے لائنوں میں، تو وہ ایک ظاہر ہے کہ اس میں حکومت کی نیت جو ہے آپ اس کو شک نہیں کر سکتے کہ حکومت ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کو مینج کرنا 220 ملین آبادی کے ملک میں وہ پریکٹیکلی امپاسیبل ہے۔ اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ
حکومتوں کی عابد حکومتوں کی ذمہ داری اپنی جگہ، جس طرح سے آپ نے مینشن کیا کہ ڈیفینیٹلی حکومت کے پرسپیکٹو سے جو کیا جا رہا ہے اس کو بہتر مینج کیا جا سکتا ہے، ایٹ لیسٹ تو حکومتوں کی ذمہ داری تو اپنی جگہ۔ کیا معاشرے کا بھی کوئی کردار ہے اس موجودہ صورتحال میں؟
دیکھیں، جیسے آپ کراچی والا جو ہم اس واقعے کی بات کرتے ہیں جو انہونی وہاں پہ ہوا، بڑا سانحہ، तो वो फैक्ट्री ओनर जो है वो अपनी तरफ से तो जाहिर है कि एक नेक नीयत के साथ कोशिश कर रहा था ज़कात डिस्ट्रीब्यूट करने की वहाँ पे राशन की तकसीम की, लेकिन अगेन जैसा कि मैंने कहा कि जो ही गेट खुला वहाँ पे स्टैम्पीड हो गया, 11 कीमती जाने जो हैं उनका ज़ाया हो गया। अब उसकी वजह से होगा क्या कि मुआशरे में वो लोग जो कि देना चाह रहे हैं वो भी मोहतात हो जाएंगे कि उल्टा लेने के देने ना पड़ जाए। तो सोशल फिलैंथ्रोपी जो है, इनफॉर्मल फिलैंथ्रोपी, वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको चैनलाइज करने के लिए कोई ऐसा मुनज़्ज़म तरीकाकार नहीं है जैसे कि कई जगहों पे आप देखते हैं, कई पाकिस्तान में भी होता था, एक दीवारें उसको खलूस कहते हैं या वॉल ऑफ चैरिटी कहते हैं, वहाँ पे लोग सामान छोड़ जाते थे, लोग लेने आ जाते थे। लेकिन इस साल कुछ ऐसा देखने में आ रहा है, वो मुआशी बहरान की वजह से, वो सैलाब की तबाहकारियों की वजह से, वो बाकी सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से कि जो लोग देना चाह रहे हैं वो भी उसको
मल्टीपल फैक्टर्स हैं आपके ख्याल में। तो जो मुआशरती तकसीम इस वक्त पाकिस्तान के सामने है आबिद, क्या इससे पहले भी कभी इस तरह की सूरत हाल का सामना रहा है इस खत्ते को, और क्या रद्द अमल हो सकता है इस पर?
नहीं, मुआशरती तकसीम तो हर सोसाइटी में होती है, यानी
लेकिन जिस तरह से बड़ी है पाकिस्तान में, जिस हवाले से हम बात कर रहे हैं,
इस दफा जो देखा जा रहा है वो कुछ ज्यादा ही है। और खुदा न खास्ता मैं कहता होता हूँ कि इनसिक्योरिटी ब्रीड्स इनसिक्योरिटी, एक तरह का जो अदम तहफ़ होता है वो बाकी तमाम तरह के अदम तहफ़ को जन्म देता है। तो आज जो लोग अपनी जिंदगियों को अदाव पे लगा के वो इन एक बड़े अनडिग्निफाइड मैनर में अपनी जानें खो रहे हैं, कल को यही लोग खुदा न खास्ता वो अपने बेल्ट बांध के कहीं पर सुइसाइड अटैक भी उनसे करवाया जा सकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि सारे के सारे सुइसाइड बॉम्बर बन जाएंगे, लेकिन ये एक फैक्टर होता है कि जब आप मुआशरे में इस तरह का अदम तहफ़ पैदा करते हैं तो फिर तमाम तरह की मुआशरती बुराइयाँ वहाँ पर जन्म लेती हैं, और इनसिक्योरिटी ब्रीड्स इनसिक्योरिटीज। और ये जो ह्यूमन सिक्योरिटी है इसको हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देना होगी। बदकिस्मती से जो इस वक्त हम देख रहे हैं वो खा हिस्बे इक्तदार हो या हिस्बे इक्तलाब, वो पावर जो टग ऑफ वार है पावर के लिए या तख्त लाहौर के लिए जो जंग है वो तो आपको प्रायोरिटी नजर आती है, लेकिन ह्यूमन सिक्योरिटी आपको उस तरह से प्रायोरिटी नजर नहीं आ रही।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलेरी आपका, आप हमें हमारे साथ थे, और खास तौर पे जिस पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे थे कि इस वक्त शायद हुकूमत को जो महसूस होता है और ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव भी हर तरफ से नजर आता है कि शायद हुकूमत और अपोजिशन की इस वक्त कहीं भी ये प्रायोरिटी नहीं है कि ह्यूमन सिक्योरिटी पर बात की जाए। बहुत शुक्रिया आबिद आपका। मुल्क में मौजूदा महंगाई से निपटने के लिए हर कोई अपने तई कोशिश कर रहा है, महंगी अशिया का सस्ता मुतबादल ढूंढा जा रहा है। क्वेटा के शहरी भी एक ऐसी सस्ती मार्केट का रुख कर रहे हैं जहां अशियाए खुर्दनोश की हर शय सस्ते नरखों दस्तयाब है, लेकिन ये पाकिस्तानी नहीं बल्कि ईरानी मसनूआत हैं और वो भी स्मगल शुदा। मुर्तजा ज़ाहरी की रिपोर्ट।
मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान में भी महंगाई से निचले और मुतवसित तबके का गुजारा मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान के इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में रवा साल अशियाए खुर्दनोश, मशरूबात और नकल व हमल की कीमतों में 45% से ज़ायद इजाफा हुआ है। अब्दुल रजाक एक कार मैकेनिक हैं। बच्चों की तालीम, सेहत और रोजमर्रा के खुराक का खर्च पूरा करना इनके लिए मुश्किल हो चुका है।
पहले हम 300 रुपए में अपना घर का पूरा 3 टाइम का राशन ले जाता था, अब 1000 रुपए में 1 टाइम का राशन लेके जा रहे हैं। प्याज 750 रुपए में दड़ी, टमाटर है कितने का दड़ी, गोश्त है कितने का दड़ी, वो गोश्त रह गया हम लोग, पर दाल का भी पूरा नहीं होता है। तो गरीब बंदा क्या ले सकता है, आटा ले हुए, चीनी ले हुए, पत्ती ले हुए, बच्चों का स्कूल का फीस दे हुए, राशन करे क्या करे।
इन हालात में अब्दुल रजाक समेत बहुत से शहरी इस कोशिश में हैं कि इन्हें कहीं से सस्ता सामान मिल सके ताकि वो अपना 2 वक्त का गुजारा कर सकें। क्वेटा के इस बड़े मार्केट में ऐसे ही लोगों का रश है। यहाँ ज्यादातर अशियाए खुर्दनोश की दुकानों पर ईरान से स्मगल शुदा सामान वाफिर मिकदार में मौजूद है। मोहम्मद उस्मान पहले बड़े शॉपिंग मॉल्स और स्टोर से घर का राशन खरीदते थे, मगर अब वो सस्ते दामों खुर्दनी अशिया और दीगर सामान की तलाश में इस मार्केट में पहुंचे हैं।
पहले हम लोग जो है पाकिस्तानी स्टोर से राशन खुर्दनोश खरीदा करते थे, वो उस वक्त सस्ताई की वजह से हमें जो है हम अफोर्ड कर सकते थे। आजकल इतनी महंगाई हो चुकी है कि पाकिस्तानी स्टोर से सामान खरीदना हम जैसे गरीब गुरबा के लिए नामुमकिन हो गया है, इसलिए हम ये ईरानी जो है चीज़ें खरीदते हैं, दाल हो गए, आयल हो गया, इससे हमारा कुछ गुजर बसर हो जाता है।
इस मार्केट में ईरान से स्मगल शुदा खुर्दनी तेल, आटा, बिस्किट, दालें, दूध, दही اور جوس وغیرہ دستیاب ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ کسی قسم کا ٹیکس نہ لگنے کے باعث ایرانی سامان پاکستان کے مقابلے میں کم نرخوں پر ملتا ہے۔
پاکستانی پروڈکٹس جتنے بھی ہیں ان سب میں بہت زیادہ ٹیکسز بڑھ چکی ہیں، اور ایک ہائی اسٹینڈرڈ، مڈل کلاس، لو اسٹینڈرڈ کے لیے ہے نا سامان خریدنا یا پھر اپنے روزمرہ زندگی کے ہے نا ضروریات پوری کرنا بہت زیادہ مشکل ہو چکے ہیں۔ اور ایرانی اگر ہم کمپیئر کرتے بہ نسبت پاکستانی کے، تو ایرانی پروڈکٹ ہے نا پاکستانی کے نسبت اس کے پرائسز کم ہے، کوانٹیٹی بھی زیادہ ہے، اور ساتھ ساتھ کلینسنگ اور باقی چیزوں میں دیکھا جائے تو پاکستانی کے نسبت بہتر ہے۔
خوردنی اشیاء اور دیگر سامان بلوچستان کے ایران سے متصل پنجگور، گوادر، چاغی اور دیگر علاقوں سے اسمگل کیا جاتا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ اکثر سرحد پر چاقو کے باعث یہ سامان آنا بند ہو جاتا ہے، اس لیے ہر وقت کوئٹہ اور دیگر علاقوں میں ان اشیاء کا ملنا بھی ناممکن ہے، گو کہ ایران سے اشیاء خوردنوش غیر قانونی طریقے سے بلوچستان پہنچائی جاتی ہے، لیکن بہت سے شہریوں کے لیے یہ سستا سامان گھروں کا چولہا جلائے رکھنے کا ذریعہ بن چکا ہے۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
اب بات کرتے ہیں صوبہ سندھ کے ایک گاؤں پونو کی۔ اتنا چھوٹا ہے کہ اسے گوگل میپس پر تلاش کرنا بھی مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بین الاقوامی توجہ حاصل کر رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گاؤں کا ماحولیاتی تبدیلیوں کے ساتھ محفوظ زندگی گزارنے کے لیے بنا ہوا ڈیزائن یہاں روایتی طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے گاؤں والوں نے کیسے خود انحصاری کی طرف بڑھ کر یہ قدم اٹھایا، اور ماحول دوست طرز زندگی کے بارے میں ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں، وائس آف امریکہ کی سارا زمان ہمیں بتا رہی ہیں۔
گزشتہ سال جب مانسون کی شدید بارشوں سے پاکستان میں لاکھوں گھر تباہ ہو گئے، تب پونو میں قائم تکونی چھتوں والے مکانات کھڑے رہے۔
پانی بہت آیا تھا وہاں پہ، ہمارا یہ سینٹر ہے نا، یہ پہلے پرانا 3-4 سال پہلے بنا ہوا تھا، ہم سارا ادھر بچا لے کے میں ادھر سینٹر میں تھا، اس میں پانی نہیں آیا تھا، سٹھے سے زندگی گزاری ہے۔
اندرون سندھ میں واقع گاؤں پونو کو موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ جینے کے ایک ماڈل کے طور پر بنایا گیا ہے۔ یہاں سیمنٹ یا اینٹوں کے بجائے بانس، چونے، مٹی اور بھوسے سے مضبوط گھر بنائے گئے ہیں۔ یہ تمام اشیاء قدرتی ہیں، سستی ہیں اور ماحول کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ سخت گرمیوں میں کمرے ٹھنڈے رہتے ہیں، برسات میں نوکیلی چھتوں سے پانی جلدی سے نیچے بہ جاتا ہے، جس سے چھت گرنے کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ گھروں کو زمین سے کچھ اونچا بنانے سے ان میں پانی بھی فوراً داخل نہیں ہوتا۔ اس گاؤں کو مشہور پاکستانی آرکیٹیکٹ یاسمین لاری نے ڈیزائن کیا ہے، جنہوں نے کارپوریٹ سیکٹر میں برسوں کام کرنے کے بعد کچھ الگ کرنے کا فیصلہ کیا۔
میں نے محسوس کیا کہ میں کارپوریٹ سیکٹر میں پھنس کر رہ گئی ہوں، جہاں آپ امیروں کے لیے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے بہت محفوظ اور آرام دہ زندگی گزاری، جہاں آپ کو غربت کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہوتا۔
2005 میں پاکستان میں آنے والے تباہ کن زلزلے نے، جس میں تقریباً 80,000 افراد ہلاک ہوئے، یاسمین لاری کو ایسے گھر بنانے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا جو آفات کا سامنا کر سکتے ہوں۔ اس کے لیے انہوں نے ملک کے جنوب میں صحراؤں اور شمال میں پہاڑوں میں تعمیرات کے طریقوں پر غور کرنا شروع کیا۔
میں یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتی کہ ایک ہنگامی صورتحال ہے اور میں کسی بھی قسم کا مواد استعمال کر سکتی ہوں، چاہے اس سے زمین کو کتنا ہی نقصان پہنچے۔ یہ آج کی دنیا میں قابل قبول نہیں ہے جب ماحولیاتی تبدیلی کا خطرہ ہمارے سامنے ہے۔
پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جو کلائمیٹ چینج سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ گھر دیکھنے میں تو بہت سادہ ہیں، لیکن ایک پیچیدہ مسئلے کا حل پیش کرتے ہیں لوکلی اویلیبل مٹیریل کے ساتھ، جسے اسمارٹ ڈیزائن کے ذریعے استعمال کیا گیا ہے۔ رضاکاروں کی مدد سے یاسمین لاری کی ٹیمز نے مقامی لوگوں کو تربیت دی ہے، جنہوں نے ہزاروں ایسے گھر اور شیلٹرز بنائے ہیں جو ماحول دوست اور آفات سے مقابلہ کرنے کے قابل ہیں۔ پونو میں زیادہ تر مکانات پچھلے سال کے سیلاب کے بعد بنائے گئے، لیکن علاقے میں تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں۔
دوسرا گاؤں والا بول رہا ہے ہمارے کو بھی بنوا کے دو۔
اب یاسمین لاری کا مشن ایسی آبادیاں قائم کرنا ہے جو اپنے بلبوتے پر جی سکیں۔ پونو میں شمسی توانائی سے چلنے والی بیٹریاں گھروں کے لیے بجلی پیدا کرتی ہیں، لوگ کمیونٹی گارڈن میں اپنے لیے خوراک اگاتے ہیں، ہینڈ پمپ طویل فاصلے سے پانی لاتے ہیں، جس سے خواتین کا بہت سا وقت بچ جاتا ہے۔ کچھ خواتین اس وقت کو گھر سے ہی چھوٹے کاروبار چلانے کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ یاسمین لاری کا بنایا پاکستان چولہا خواتین میں بہت مقبول ہے، کیونکہ اس سے دھواں ان کی طرف نہیں آتا، اور اسے بنانا سکھا کر کئی دیہی خواتین روزی بھی کماتی ہیں۔
کام کو
میں اپنے شوہر کے ساتھ موٹر سائیکل پر دوسرے گاؤں جاتی ہوں، میں خواتین کو اسے بنانا سکھاتی ہوں، پیسے کما کر شام کو واپس آتی ہوں۔
آج جب پاکستان بین الاقوامی برادری کی طرف دیکھ رہا ہے کہ وہ گزشتہ سال کے تباہ کن سیلاب کے بعد تعمیر نو میں مدد کرے، یاسمین لاری کی نظر میں بیرونی امداد مسائل کا حل نہیں.
Don't give any handouts.
ہمیں خیرات نہ دیں، ہمیں لوگوں کی صلاحیتوں اور سکت کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور پھر یہ حیرت انگیز کام کر سکتے ہیں.
سارا زمان، وائس آف امریکہ، پونو، سندھ.
امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خلاف دائر مقدمے کو صدارتی انتخابات میں مداخلت قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کا واحد گناہ امریکہ کی حمایت اور ان لوگوں کی مخالفت کرنا ہے جو امریکہ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. کل نیویارک کی عدالت میں پیشی کے بعد فلوریڈا میں اپنے گھر مارالاگو پہنچنے پر انہوں نے اپنے حامیوں سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے اپنے خلاف مقدمے کو امریکہ کی توہین قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ امریکہ میں کبھی ایسا واقعہ ہوگا. سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر کل نیویارک کی ایک عدالت میں پیشی کے موقع پر کاروباری دستاویزات میں غلط بیانی کے 34 الزامات عائد کیے گئے ہیں. سابق صدر نے عدالت کے سامنے ان تمام الزامات سے انکار کیا. وائس آف امریکہ کی سبا شاہ خان نے یونیورسٹی آف پینسلوینیا کی کلیئر فرینکلسٹین سے جاننے کی کوشش کی کہ ان کے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ کوئی بڑا مسئلہ بن سکتا ہے یا ایک معمولی رکاوٹ ثابت ہوگا.
Serious potential charges.
انہیں ممکنہ طور سے جاسوسی، حساس دستاویزات کی غلط ہینڈلنگ، 18 USC 1001 کے تحت وفاقی حکام سے جھوٹ بولنے، خفیہ دستاویز سے متعلق کچھ دیگر انتہائی سنگین الزامات اور انہیں حکام کے حوالے کرنے میں ناکامی جیسے انتہائی شدید نوعیت کے الزامات کا سامنا ہے. ہمیں ابھی تک 6 جنوری کی کمیٹی بغاوت کی سازش کے کیس کے بارے میں علم نہیں ہے. یہ انتہائی سنگین جرائم ہے اور در حقیقت 14ویں ترمیم کے سیکشن 3 کے تحت بغاوت کی سازش یا بغاوت کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ پھر کبھی وفاقی عہدہ نہیں رکھ سکیں گے، جو کہ ان دیگر جرائم کے سلسلے میں نہیں ہوگا. اگر ان پر جارجیا میں مقدمہ چلا تو وہاں کی ڈسٹرکٹ اٹرنی فینی ولس ان پر انتخابات میں مداخلت کی فرد جرم عائد کر سکتی ہیں. یہ بھی بہت سنگین جرم ہوگا. لہذا جس پیمانے کی مشکلات کا ڈونلڈ ٹرمپ کو سامنا ہے، یہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں.
So Trump on Twitter called the hush money payments.
Trump خاموشی کے لیے دیے جانے والی رقم کو ٹویٹر پر ایک سادہ نجی لین دین کہہ چکے ہیں. رائٹرز کو ایک انٹرویو میں وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اسٹارمی ڈینیلز کو ادائیگی انتخابی مہم کے لیے نہیں تھی اور قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی.
Deal here. Could say I wanted to cover this up because I didn't want to upset my wife.
مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس افیئر کو اس لیے چھپانا چاہتا تھا تاکہ میری بیوی اس پر ناراض نہ ہو. اس کا تعلق میری انتخابی مہم سے نہیں تھا. اسے وکلاء جرم کرنے کا ارادہ کہتے ہیں. کیا ان کا ارادہ کیمپین فائنانس کی خلاف ورزی کرنے کا تھا؟ اور اگرچہ ان پر انتخابی مہم کے مالی قوانین کی خلاف ورزی کا براہ راست الزام نہیں، استغاثہ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کیونکہ ان پر چارج کو بڑھا کر مجرمانہ فعل میں تبدیل کرنے کی دلیل کی بنیاد ہی اس پر رکھی گئی ہے کہ انہوں نے ایسا ایک اور جرم کو چھپانے کے لیے کیا.
ٹرمپ ہیز بیکم دی فرسٹ ایور
ٹرمپ فرد جرم اور عدالت میں پیشی کا سامنا کرنے والے پہلے سابق صدر ہیں. تو ایسا کیوں ہے کہ امریکہ کی قانونی تاریخ میں یہ پہلی بار ہے؟
آف دی یونائیٹڈ سٹیٹس. Well, we don't really have clear examples of.
ہمیں صدر نکسن سے پہلے صدارتی جرائم کی واضح مثالیں نہیں ملتی. نکسن کا کیس وہ پہلا موقع تھا کہ ہم ایک سابق صدر پر فرد جرم عائد ہوتے دیکھ سکتے تھے، لیکن جیسا کہ سب جانتے ہیں فورڈ نے صدر بننے کے فوراً بعد انہیں معاف کر دیا. ہو سکتا ہے کہ یہ معاہدہ پہلے سے طے پایا ہو یا نہیں، بہرحال بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کافی نقصان دہ تھا اور یہ ایک انتہائی بڑی غلطی تھی کیونکہ اس سے سابق صدور کو جواب دہ نہ ٹھہرائے جانے کا رجحان بنا. پھر یہ ایک ایسے صدر کے لیے انتہائی اہم ہے جو عہدے پر رہتے ہوئے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، تو اگر عہدے پر رہتے ہوئے جواب دہی نہ ہو تو کم از کم ان کے عہدے سے ہٹنے کے بعد تو ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ انہیں قانونی عمل سے استثنا مل جائے.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف. اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارم پر بھی ملے گا، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
دنن شپې په خبرونو کې افغانستان کې د ملګرو ملتونو کارمندیز ملګرو ملتونو خپل ټولو کارکونکو ته ویلي چې د دوه ورځو لپاره د کار ته حاضر نشي. طالبانو په ننګرهار کې دغه سازمان خزینه کارکونکو دفتر ته لتلو منې کړی دي. په محکمه کې د امریکا د پخوانی ولسمشر حضور ډانلډ ټرمپ د نیویارک په محکمه کې په ځان باندې لګیدلی تورونه رد کړی دي. یو تور دا دی چې د لوڅو فلمونو یوې اداکارې ته پیسې ورکړې. او ناټو سره د فنلند ملګرتیا. فنلند رسمان د ناټو غړیتوب وګاټه. روسیا خوابه ده او د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په اوکراین کې د روسیې د یرغل په وړاندې د ګډ کار ژمنه کړې ده.
السلام علیکم، مخام مو په خیر. نن چهارشنبه د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده. تاسو دا زموږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. ستاسو کوربه از احمد شکیبیم. پری خبرونه کې زما همکاران سید عزیز الرحمن لسپین مانینه د پخونی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د محاکماتي بهیر په اړه تازه معلومات شریکوي او وحید فیضی به د ملګرو ملتونو د کاربندیز په اړه خبرګونونه بیان کړي. د خبرونه لملما شیرجان احمدی سره د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د ټکنې کېدو په اړه مفصل بحث لرو. نو ټول څه په مننه پروګرام د افغانستان په اړه په یو مهم مطلب پیلوم. بخنه غواړم د امریکا په اړه. د امریکا په خوانه ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سې شنبه په ورځ د نیویارک په یوې محکمې کې د حاضرېدو پر مهال د بربندو فلمونو یوې اداکارې ته د $110,000 د ورکړې په تړاو ټول تورونه رات کړل. ټرمپ معذف سرنوال د سیاسي انګیزې په لرلو تورن کړه ده. د دې موضوع د لا وضاحت لپاره زما همکار سید عز الرحمن لسپین مانی نه په خبرونه کې را سره مل ده. عز الرحمن صاحب، د دې بهیر نور پړاوونه څه دي؟
دو صاحب، ظاهرا دا یو ډیر اوږد محاکماتي بهیر دی. په دې بهیر کې به دواړه خواوې، یعنی یوې خوا ته به ډانلډ ټرمپ د متحده ایالاتونو پخوانی جمهور رئیس او بلې خوا ته به څارنوال، دوی به دواړه هڅه کوي چې د یو او بل ادعا او دفاع رد کړي. کوم تورونه چې پر جمهور رئیس پخوانی جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ باندې لګیدلی دي، دغه تورونو پر اساس ډانلډ ټرمپ په دې باندې ګرام دی چې ګواکې د یو جرمي عمل د پټولو په خاطر بل جرمي عمل یې ترسره کړی دی. البته د دغه بهیر دوهمه قضایي جلسه ټاکل شوې ده چې د راتلونکي دسمبر میاشتې په څلورمه نیټه جوړه شي. خو د ډانلډ ټرمپ وکیلانو له محکمې څخه غوښتي دي چې په دغه راتلونکي جلسه کې ډانلډ ټرمپ له دې جلسې څخه، یعنی فزیکی حضور په محکمه کې، معاف کړي او دوی دلیل امنیتي اندېښنې او امنیتي تدابیر بللای دی. لیکن په پرونی جلسه کې ډانلډ ټرمپ له خپل ځان څخه دفاع وکړه او دا یو ویل چې دا جرمونه نه دي کړي او پر خپل بیګناهی باندې اعتراف وکړ. له جلسې وروسته ډانلډ ټرمپ فلوریدا ایالت ته لاړ او هلته په خپل استوګنځي کې یو ستره غونډه را بللې وه. په دغه غونډه کې شاوخوا 1500 د پلویان راټول شوي وو او د هلته وینا وکړه او ویل چې د هیڅ د تصور نه کولو چې دغه یو کار بدلته په امریکا کې تر سره کیږي. دا هم ویل چې د عمده جرم دا دی چې د خپل ولس او د خپل هیواد څخه د هغو خلکو پر وړاندې دفاع کړي چې د په وینا غواړي دغه هیواد ویجاړ کړي.
د امریکا مخکنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سې شنبه په ورځ په نیویارک کې ځان محکمې ته وسپاره، چیرې چې هغه د ستورمی ډانیلز په نامه د لوچو فلمونو ستوري ته عقل سکوت د ورکړې په خاطر د $110,000 د ورکولو په تړاو په ځان لګول شوی څلور دیش مورده تورونه رد کړل.
د نورو جرمونو د پټولو لپاره څلور د غلط بیانونه ورکړل شوی. دا په نیویارک ایالت کې ترسره شوی جنایي جرمونه دي. مهمه نه ده چې د چا لخوا ترسره شوی دي.
فلوریدا ته د ستنېدو پر مهال د پلویانو لخوا د ډانلډ ټرمپ تود ارکلای وشو. وروسته بیا ټرمپ په خپل استوګنځای کې په یوې تلویزیونی وینا کې ویل چې څارنوال سیاسي انګیزه درلودله.
په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د متحده ایالاتو یو پخوانی ولسمشر د یوې ولسوالۍ د سیمه ییز ناکام څارنوال خوا په دې اساس تورنیږي چې د هر پوکس او حقوقي شنونکي په وینا هیڅ خزیه وجود نه لري، هیڅ خزیه نشته.
خو منصفه هیئت رای ورکړه چې ترامپ مجرم وګڼل شي. او یو شنون کوي وای چې پر قانوني پروسې د هغه لفظي بریدونه به نور هم منفي اغیز وکړي. په جورج واشنگتن پوهنتون کې د قانون استاد پاول شف برمن په اسکایپ باندې مرکه کې وویل
The case is going to be heard based on the facts and the law.
دا خزه به د حقایق او قانون پر بنسټ اوریدل کیږي او زه هم فکر نه کوم چې دا به د نوموړي او امریکا له خلکو سره واقعا مرسته وکړي، ځکه چې اکثر امریکایان غواړي قانوني پروسه که حتی د پخواني ولسمشر په اړه هم د په بشپړ عادلانه توګه پر مخ وړل شي.
د سې شنبه په ورځ په نیویارک کې د محکمې مخې ته د ښاغلي ترامپ یو لوی شمیر پلویان او مخالفان ټول شوي وو.
زه د خپل ولسمشر ډونالد ترامپ ملاتړ کوم. د امریکا په تاریخ کې تر ټولو غوره ولسمشر، ښایي د ځمکې په سر تر ټولو غوره مشر وي.
جنیفر فیشر بیا د ترامپ ملاتړ نه ده.
هغه یو فریب کار سره دی. هغه لا هم ډیر خلک غولوي. خو د نیویارک اوسیدونکو احمق کولای نشي. زه هیله من یم چې دوی بلاخره حقیقت وګوري.
ډونالد ترامپ داسې مهال له حقوقي قضیه سره مخ دی چې هغه د 2000 او چلی رشتم میلادی کال په ولسمشری زو ټاکنو کې د برخه اخیستو په چمتووالی باندې بوخت دی او په خپل جمهوریت غوښتونکو کې ګوند کې د هغه کسانو په سر کې دی چې د دغه ګوند لخوا به ټاکنو ته دریږي. برېښنا عمر خیله د امریکا غاک واشنگتن.
اوس راځو افغانستان ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د دغه سازمان د خزینه کارکونکو پر کار د طالبانو بندیز غندله ده. ګوتریش خبرداري ورکړه چې دغه پریکړه لغوه نشي نو اړمنو کورنیو ته به د مرستو رسولو بهیر ټاکنه شي. ملګرو ملتونو له خپل ټولو کارکونکو څخه وختي چې نور دندو ته حاضر نشي. طالبانو په یو تازه اقدام کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر سیمه ایزو خزینه کارکونکو بندیز لګولا ده. د خبر تفصیل له وحید فایزین اخلم چې د کانګرس مړې لمخنه په خبرونه کې را سره ده. وای جانه په دې اړه خبرګرونه څه دي؟
ډیره زیاته مننه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یو نما وای چې نن چهارشنبه به له طالب چرواکو سره په دې خبري وکړي چې ولی په ننګرهار ولایت کې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو کارت نه دی پریخي. یو نما به له طالب چرواکو څخه د هغوی د نوي بندیز په اړه وضاحت وغواړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ او افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او دغه راز نورو نړیوالو ادارو او چارواکو د افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو باندې بندیز غندلې دي. ملګری ملتونه او په ځانګړي توګه افغانستان کې د ناروی د کډوالو شورا رئیس نن امریکا اکثرا په مرکه کې ویل چې اوس لکه لګه په افغانستان کې 28 میلیونه کسان بشري مرسته ارتلری او لوګ سره مخامخ دي او په افغانستان کې د ملګری ملتونو پر خزینه کارکونکو بندیز به د مرستو رسولو بهیر کمزور کړي.
په افغانستان کې د طالبان لوري د ملګرو ملتونو پر سیمایزو خزینه کارکونکو بندیز د ملګرو ملتونو او یو شمیر نړیوالو سازمانونو خبرګونونه راپارولې دي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سازمان ویان سټیفن دوجارک د دغه سازمان د مشر انټونیو ګوتریش له قوله ویلي چې دا پریکړه دوی ته د منلو وړ نه ده.
That being said, for the secretary general, any such
da prekhra da malguru milatuno da sarmunshi da para da manulo war na da da iqdam da andeshne war dai aw armuno kasano ta da mrasto rasawlo bahir kamzori kawi da yadawlo war da da jwand shghoran mrasto rasawlo pa mukha da malguru milatuno da para da shazina karkawun ko wanda dera muhammada.
د راپورونو پر اساس ملګری ملتونو اوس مهال په افغانستان کې د 400 خزو په ګډون 3300 کارکونکو لري چې زیاته برخه د بشري مرستو رسولو په برخه کې فعالیت کوي. په افغانستان کې د ملګری ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما وایي چې طالبانو په ننګرهار ولایت کې د دغه سازمان خزینه کارکونکو دفتر ته لټک څخه منه کړی دی. د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ اعلامیه کې راغلي چې موږ واکمنو چارواکو ته ورپېدو چې د ملګرو ملتونو ادارې له خزینه کارکونکو پرته فعالیت او د ژوند ژغورنې مرستې نشي ترسره کولای. پا په افغانستان کې یو شمېر مرسته رسوونکو ادارو هم د طالبانو پر دې اقدام خواشینی ښودلې ده.
کله چې موږ دا خبر واورید حیران شو، ځکه دا کار به په افغانستان کې 28 میلیونه کسانو ته د بشري مرستو رسولو بهیر پر وړاندې ستونزې زیاتې کړي. په ملګرو ملتونو کې موږ د خپلو همکارانو تر څنګ ولاړ یو او هیله لرو چې دې بندیز ته د حل لاره پیدا شي، څو موږ وکولی شو په افغانستان کې مرستو رسولو او کار ته دوام ورکړو.
ملګري ملتونه وایي تمه لري چې ډېر ژر دغه بندیز په اړه د طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکون کې رچارډ بنټ هم د طالبان دغه پریکړه له بشري حقوقو څخه سرغړونه بللې ده. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو په خوانی ځنګړي استازي زلمی خلیزاد هم د طالبانو یاد پریکړه تیروتنه بللې ده. هغه ویلي چې د طالبان دغه پریکړه به د افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو کمیدو سبب شي.
طالبان یو فشار اضافه تر غواړي چې پر دنیا باندې واچي چې د خوځو مسأله د ملل متحد سره د ملل متحد پر چوکي باندې تبادله کړي. زما په ان باندې اصلي مشکل دا دی او احتمالا چې کچیر ته چوکي د ملل متحد د فائق په ځای باندې شاهین لاړ سي د طالبانو استازي، احتمالا چې طالبان ډېر بندیزونه پر خوځو باندې کم کړي او د طالبانو بندیزونه پر خوځو باندې په حقیقت کې یو سیاسي مسأله ده. دا نه عقیدتي ده، نه دینی ده، دا نه عرفي ده، هیڅ دلیل وجود نه لري، صرف دا سیاسي مسأله ده.
طالبان تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پر افغانستان تر حاکمیت وروسته پر ښځو په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګولې دي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د ملګرو ملتونو د کاربندیز او د مرستو پر رسولو د غیزو پاړه د نبراسکا په پوانتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز لمشر شیرجان احمد سره خبرې کوم چې په سکایپ له پروګرام سره ملګرا شوی دی. احمد صاحب سلامونه، اونې کې هیلي د ملګرو ملتونو کاربندیز څومره د مرستو رسولو بهیر زیانمنوي ستاسو په نظر؟
علیکم سلام دوست صاحب، زه فکر کوم چې د ملګرو ملتونو کارمندان چې تقریبا 400 ښځې دي او په هغه ساحو کې کار کوي چې مستقیما افغانستان ښځو سره کومک کوي، مرسته کوي، هغوی سره تماس لري، که چیرته دوی کار بند شي د افغانستان هغه نیم وګړي چې ښځې دي د هغوی ته د مرستو رسولو بهیر به کېدای شي په مکمله توګه ټاکنی کړي. ځکه اول خو طالبان خپل نظر باندې یا د افغانستان جامعه د ښځو او د سړیو په روابطو باندې ستونزې لري او مستقیما هغوی سره مرسته نشي کوی که چیرته محرم نه وي. او بیا کله چې د ښځې هلته موجود وي دغه راز ښځو سره مرسته کوي، هغوی هم دغه موقع دوی ته ورنه کړي شي چې هغوی سره مرسته وکړي، هغوی د موقع نه لرې شي. نو دا فکر کوم ډېر لوی ناورین به رامنځته کړي د ښځو سره مرسته کوي، بالخصوص د غذایي موادو په ویش کې، د صحي خدماتو په رسولو کې. د افغانستان ښځې چې اوس ډېر ورته اړتیا لري، دغه خدمات کېدای شي هغوی باندې ډېر منفي اغېزه وکړي او خوارځواکي په ښځو کې نور هم زیاته کړي.
صحیح، د ملګرو ملتونو اعلامیه مې هم دا اوس لوستله. دوی ویلي دي چې د طالبانو له جګړو مشرانو سره په تماس کې دي، که دوی موافقه ته سره ونه رسیږي څومره د دې ویرشته چې ملګري ملتونه له افغانستان څخه ووزي او خپل دفتر انتقال کړي.
لبه مرغه ملګری ملتونه یا نړیوال د سی یو ستونزمن حالت کې واقع دي چې خپل افغانستان هر کسان چې دعوه کوي چې د افغانستان خلکو ته خدمت کوي، هغوی سره اوس مشکل کې دي چې د افغانستان خلکو ته څنګه خدمت وړاندې کړي. که چیرته دغه دلایل ملګری ملتونه مجبور کړي چې افغانستان پریږدي او مرستې کمې کړي، زور به بیرته افغانانو ته رسیږي، متاسفانه تاوان به بیرته افغانانو ته رسیږي. که چیرته د افغانستان اوسني واکمنان په دې هیله اوسي چې دغه فشارونه به د اعلی په توګه دوی باندې وکاروي، دوی نړیوال یا بل رنګي مشروعیت ترلاسه کړي، فکر کوم دا یو غلط محاسبه ده چې اخر کې تاوان افغانستان خپل خلکو ته رسیږي. چې دوی په دعوی باندې چې دوی راغلي د افغانستان خلکو ته خدمت کوي، بلکې زه خو وایم چې دا خدمت دی، بلکې د افغانستان خلکو سره زیان دی، تاوان دی ورته او هغوی سره جفا ده چې تی خپل نشه کوي او نور هم څوک نه پریده چې هغوی ته مرسته ورسوي، یا تی وسنه لري نو نور نه پریده چې هغوی سره مرسته وکړي. نو فکر کوم دا به دوی ته نور ستونزې را پیدا کړي. د دوی کم نړیوال چې دی نړیوال اعتبار چې غواړي راکسب کړي، هغه کې به مشکلات ورته پیدا کړي. کم اعتبار چې دوی لري هغه نور هم زیات من کړی متاسفانه تر اوسه پورې کوم وعده چې دوی کړی دي هغه باندې قراردادونه کې موافقه کوي کې یا اوس وی هغه نور هم زیات من کړی هغه اعتبار چې نړیوال غواړي په افغانستان کې په دې ادارې باندې پیدا کړي و کی هغه کوم فکر کوم کې دي چې مکمل توګه لمن ځلار شي او پای کې هم تاوان به افغان ولست ورسیږي دوی مشرتابه د دوی کسان چې حکومت کې داخل دي هغه کې دی شي اسيبونه ویني ځکه امریکا دولتي منابعونه پیسې راځي هغه منابع چې د افغانستان د عایداتونو راځي هغه استفاده کوي لیکن عام ولس دا غیر مستفید نه دی یو ځینې لار شب عام ولس ته کومک کړي هغه د ملګرو ملتونو د غذایی مواد نور چارنه کوي
ولس ته خو زیانونه څرګند دي لورای اما طالبانو ته به زیان سوي طالبان خو پوهیږي چې دغه 40 میلیون نقد پیسې د ملګرو ملتونو په نام راځي نور راسته هم د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا کیږي اما بیا هم تعامل نه کوي او د کارکونکو فعالیتونو ته خنډ جوړي ستاسو په نظر د دې اقدام پایلې به د طالبانو لپاره څه وي
د طالبانو د لپاره پایلې به دوه ارسولر یو داخلي مشروعیت ستونزمن کوي ورته ځکه کچې ته زمنګ خپل دولت په خپل ولس باندې مهربان نه وي د ولس او دولت په منځ کې هغه واټن چې اوس موجود ده کې د نور هم زیات شي نو کله چې دا واټن زیات شي اختلافات هم زیاتېږي او امکان به ډیر زیات لکه بخانه ادارو غونډې کې د ولس مجبور شي چې مزاحمت په شکل باندې نور لارې ورکوي دا داخلي ستونزې ته پیدا کوي بل بهرنۍ ستونزې دي اته د طالبانو هغه نور ملګری هوادونه چې په سیمه کې موجود دي هغه هم کې د دوی نه مسافه واخلي نو دا مسافه کې د دوی نور هم منځوي کی او نور بد حالت ته ورمخامخ کی خو مهمه دا ده چ آیا د دوی په رهبری کې د دوی په ټول اداره کې دا احساس شته چې د خپل ولست خدمت لپاره نړیوال سره یا خپل خلکو سره تعامل وکي او کنه اول خو باید د دلایل واضح کی کاغذ شرعي دي یا سیاسي دي چې د افغان ولست سره په کم شرایطو باندې دوی معاملې کوي چې تعامل کوي او دغه په اساس باندې خپل مشوره ترلاسه کوي او دا دویم قدم کې په کم شرایطو باندې دوی نړیوال سره تعامل کوي تر څو پر متاسفانه دغه راز کوم شرایط نه دي وړاندې شوی نه وضاحت ورکړل شوی دی همیشه دا تقاضا شوی ده چې موږ ټول شرایط پوره کړی دي باید ولست هم وپیژني او نړیوال هم وپیژني او په اصل کې نه ولست پیژني تر څو پوره رسمیت مشوره ترلاسه کړی دا وایي او نه نړیوال مستونز ادا ده چې طالبان باید دغه
دوه جواب وای صحیح د نبراسکا په پونتون کې د افغانستان او د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمد صاحب ډیر ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مراسره برخه واخسته خوشاله اوسئ په دې ورسې کې د کابل په ملالۍ زیګنتون کې نوی پرمختګونه شوې دي دا چې د پرمختګونه سدي تاسو پام د ریپورت تر راګرځو
په کابل کې د ملالۍ زیګنتون رئیسوي په راتلونکي کال کې په ملالۍ زیګنتون کې د لیزري عملیات زمينه هم برابر شي ډاکټر ملالۍ رحیم فیضی وای په تیر یو نیم کال کې د روغتي خدماتو په برخه کې اوس لیزري عملیات امکانات هم برابر شوي دي
عملیات های لیزری که در دنیای دیگه بسیار وقت اصلا جریان داره ولی در افغانستان تا حال وجود نداشت ولی ما توانستیم که اینمی عملیات خانه را برای هم بسازیم که دو عملیات های لیزری را آیسته انشاءالله بعد از این شروع میکنیم
با ملالی روختون که در ناروغان و خپلوانوی در روختون خدمات خشی ویدی ډاکټر ملالۍ وای د ماشوم نزیک د ډیرو خزو لپاره په افغانستان کې یو لوی ننګونه ده او هر ورځ ګڼ شمیر خلک د همدې ناهیلۍ له امله د درملنې لپاره بهر ته ځي
این چیزی که تداوی میشه اقامت است اقامت شما در جریان هستن که تعداد زیاد مریضای ما زیرن میبرن و به کشورهای بیگانه با مبلغ پیسه زیاد میرن ولی ما توانستیم که نمی عملیات لازری هم در شفاخانه شروع کنیم
ډاکټر فیضی په ملالۍ روغتون کې د روغتیایي پرسونل کمخ او د ناروغانو د شمیر زیاتوالی بلننګونه وبلله او زیاته کړه
مریضا مراجعش بسیار زیاد شدن و مریض کوشش میکنه که شفاخانه دکتر است و ای به شکل درست و به شکل ایچیش تقریب میشم
د دې سنځ د حل په مخه د 1402 کال تشکیل لپاره د پرسونل شمیر ډیر کړي او وړاندیز د امریکایي وزارت ته لیږلی دی
موټر متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه.
ولی د طالبانو حکومت د مدني حقونو فعالان او مدافعان نیسی او بندي کوي؟ دا اونۍ د امریکا غک حایل خبرونه کې په افغانستان کې د مدني فعالانو سره او مدني ازادۍ په وړاندې د طالبانو پر چلن بحث شوه.
نو د دې چې کومې غوښتنې د موږ لري هغه به موږ خامخا دوی نه یو څه غوښتنې درو او هغه چې دوی د ځان لپاره خو هغه باید هغه موږ ته اجازه راکړي او پاتې سوله د دوه هېدې توافقنامې په اړه باندې
د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو.
طالبان ول ستاسو په نظر باندې د مدني فعالانو او په مجموع کې د آزاد رسنیو سره ډیر جدي چلن کوي، ستاسو نظر څه دی پرې؟
مشروعیت ضرورت لري، نظام خو داسې نه ده که یو نفر راسي یو شل نفره دیرش نفره څلوېښت نفره په زور باندې په یو جیب باندې ورته حاکمیت خپل په زور ورته واوسېږي او بیا ووایي چې موږ یو نظام یو.
حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ له لارې په ژوندۍ بڼه.
د هایل لیدل مهروي ډیر مهم بحث پکې شوې ده. اوس هم راځو څو لندن نړیوالو خبرونو ته. اسرائیلی پولیسو د چهارشنبه په ورځ د الاقصی پر جمعات برید کړی ده. د فلسطین رسنۍ وایي چې اسرائیلی پولیسو پر لمونځ کوونکو برید کړی ده. پولیس وایي چې دوی د زور په کارولو سره لمونځ کوونکي له جمعات نه وویستل، ځکه چې هغوی په وسلو او نورو وسایلو سنبالو. د پولیسو په وینا یو پوځي افسر ژوبل شوی ده او دوی لسګونه کسان نیولي دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې شخړه په کوم دلیل رامنځته شوې وه. تاکل شوی چې د امریکا د استازو جرګې مشر کیوین مکارتي د چهارشنبه په ورځ د تایوان له ولسمشر تاسی انګوین سره په کالیفورنیا کې وګوري. مېرمن انګوین ګواتیمالا او برازیل ته له سفر وروسته لاس انجلس ته رسېدلې او هلته پلویانو او مخالفانو لاریونونه کړي دي. چین د دغې لیدنې په اړه غبرګون ښودلی او د بالمقابلو اقداماتو خبرداری ورکړی ده. چین تایوان خپله خاوره ګڼي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له درو کالو پاس نن چین ته سفر کړی دی. ماکرون ویلي چې د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې باید د چین ولسمشر شي جنګ پنګ ته روښانه کړي چې لویدیز به د چین لخوا روسیې ته د وسلو ورکول ونه مني. ماکرون تمه لري چې له چینایي چارواکو سره پر سوداګریزو او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. په دې سفر کې د اروپایي کمیسیون مشره د ماکرون ملکی اخلي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو نن چهارشنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې آرام سمندر پاوزه کې د چین د نفوس په اړه بحث کړی دی. دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې فنلند د سه شنبه په ورځ پر رسمي ډول له ناتو سره یو ځای شو. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر وایي مهمه ده چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر وړاندې ګډ دریځ غوړه شي.
د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو د چهارشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په ورستۍ ورځ په هندو پاسیفیک او د چین په نفوذ بحث وکړ.
Well, of course, we followed very closely President Xi's.
خبله شکه مونږ ماسکاو ته د ولسمشر شي سفر له نږدې تعقیب کړ او مونږ بلا شکه ویریږو چې چین به د اوکراین په وړاندې د روسیې د یرغل سره د مرستې لپاره روسیې سره اضافه مرسته وکړي. زه فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې مونږ یو مشترک ځواب ولرو او دا به نن وي. دا ډیره مهمه ده چې خپلو د هندو پاسفیک ملګرو ته غوږ شو چې هغوی وضعیت څنګه ګرځوي او د څه وړاندیز کوي.
very I think
موږ باید تحولاتو ته ډیر متوجه اوسو او دا له همدې عمله دي چې سویډن د اروپایي ټولنې د مشر په توګه د می په 14 نیټه په ستاکولم کې د هندو پاسفیک د وزیرانو د غونډې غکوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو او د هندو پاسفیک د وزیرانو ترمنځ زه مطمئن یم چې چین به د بحث یو مورید وي او موږ به وتوانی وو چې په اړه یې بحث وکړو او مشترک ټکي پیدا کړو.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې غونډه کوي چې فنلند د سه شنبه په ورځ په رسمي ډول د ناتو له نظامي تړون سره یو ځای شو او دا د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ته یو لوی ضربه ګڼل کیږي. د فنلند غړیتوب د اروپا په امنیتي لید کې د ستر بدلون ښکارندوی کوي، ځکه یاد هیواد د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د پخواني شوروي اتحاد لخوا تر ماتې وروسته بې طرفه پاتې شوی وو. خو د یاد هیواد چارواکو روسه له غل ناتو سره د یو ځای کېدو علاقه مندي خاره کړی چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین پر اوکراین جګړه پیل کړه او د مسکو په گاونډي هیوادونو کې ویره رامنځته شوه.
Well, with receipt.
د یو ځای کې دوه د سند په تر لاسه کولو سره موږ او اعلان کولای شو چې فنلند د ناتو د شمالي اټلانتیک تړون یو ډیر شم غړی دی.
د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو سره د فنلند یو ځای کې دوه رسمي مراسم دقیقا د یاد سازمان د رامنځته کېدو د څلورویې میکلیزي پر مهال وشول. فنلند له روسیې سره 1340 کیلومتره مشترکه پوله لري او غړیتوب یې د ناتو له ستر امنیتي تړون سره د روسیې پوله دوا برابر کړ. ولادیمیر زيلنسکي له ناتو سره د یو ځای کېدو په اړه فنلند ته مبارکي وویل.
сегодня речь велась исторична подія для нашого регіону
нам замок де семе лапара ю тарихи кар ву шу де тол юро атлантик семе лапара фенленд нато ю дершам гړай шу تړون په شرقي څنډه کې په اوړی کېږي زد فنلند ټول خلکو او خاغلی ولسمشرته د ډارډ ورلد یو امنیتی ضمانت یو ډلی ضمانت پړه مبارکي وایم
دا اقدام د پوتین لپاره ستر استراتیژیکه او سیاسي ماته ګڼل کیږي ځکه نو موري له ډیر وخت راهیسی د ناتو له پراخېدو شکایت کړي او ترې وی کچې له همدې مسلې څخه د اوکرين د برید د توجیه لپاره کار اخیسته دی. د فنلند گاونډي هیواد سویډن همچی د څه باندې 200 کلونو راهیسی په پوزي تړونونو کې لګډون څخه ډډه کړي د ناتو سره د یو ځای کېدو درخواست کړي خو د ناتو د غړو هیوادونو ترکی او هنګری د مخالفتون لعملې د یو ځای کېدو بهیر ځندې دلیدای. سمی الله جلال زای د امریکا غږ.
بیرته د افغانستان مسایلو ته ګرځو. فیروزه امیری هغه خون کې د چې د 2020 کال په اگست کې د طالبانو واکمنیدو وروسته له افغانستان نه وتله. نو موري د امریکا په ماساچوسټس ایالت کې نوې ژوند پیل کړ او په خونځي کې د خون کې د مرستيالې په توګه کار کوي. پامو کړی په دې اکله د روخان نورزی د ریپورت پښتو ژباړه ده.
افغان کډواله پیروزه امیری او د هغې وکلن زوی د هغو زورګونو افغانانو په ډله کې وو چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان نه ووتل. میرمن امیری وایي کله چې هغه میسچیسټس ته راغله نه پوهیده چې څه وکوي.
لنی کمرغه زه یې ویډالې ته ورو پیژندل شوم. دا د خوځوي وډاله و چې زما ملاتړ وکړ او په ارڅه یې را سره مسته وکړه.
د امیری په بیا میشته کېدل کې د نوموړي سره د نارت بورو سیمې د ترنتی کلیسا د ټولنیز ملاتړ ډلې مرسته وکړه.
موږ د خپل ټولنې سره مرسته کوو. په ډېر لږ وخت کې خپل ملګرو سره خبرې شریکو او غوې ته ځان رسو. په نارت بورو کې موږ ډېر داسې خلک لرو چې غواړي مرسته وکړي.
چم ګاون له اميري سره مرسته وکړه چې د استوګنې لپاره ځای پیدا کړي او خپل زوی په خوندزي کې شامل کړي او اوس ورسره مرسته کوي ترڅو موټر زده کړي، موټر واخلي او ژبه زده کړي.
روز زمونږ په ټیم کې د دوه مېرمنو سره د انګلیسي ژبې زده کړې پیل کړې. انفرادي زده کړې دوی په اونۍ کې دوه ځلې راځي، یو ورځ او بل ورځ. یو بل کس د هغې سره کار وکړ ترڅو دنده ترلاسه کړي.
امیری خپل لمړی دنده په سیمه کې په یو پلورنځي کې ترلاسه کړه خو ژر تر ژره د غیډلې له هغې سره د هغې د خوخي دنده په ترلاسه کولو کې مرسته وکړه. امیری چې په افغانستان کې د منځني خوندزي د خوندکو په توګه کار کړی وایي که په افغانستان کې وایي نو نه شو کولای چې تدریس ته دوام ورکړي ځکه چې طالبانو د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای او خځې په بهر کې د کار کولو نه منع کړې دي.
دا څرګنده ده چې زه به د نورو ښځو په څیر په کور کې ناستوم. مور مې خون کې وه، خور مې خون کې وه، دوی دواړه اوس په کور کې ناستې دي.
میرمن امیری وایي په امریکا کې لمیشتیدو خوشحاله ده خو د خپلې کورنۍ په اړه چې لا هم په افغانستان کې ده اندېښنه لري. احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
دا خبرونه په همدې ځای پایتر سیګي کغواړي چې د نن ورځې د خبرونه ویډیو مطالب وګوري د امریکا غاک ټولنیزو رسنیو ته ورتلای شي او کغواړي چې متن ولولې د امریکا غاک په پښتو وپاړه پښتو ویو ټکی کوم کې ټول مطالب شته. اوس هم دریخ پرونه پیلیږي چې قربانه لینا روزبیده. لینا جان سلامونه او نیکی هلې مهرباني. تاسو نن په پروګرام کې څه مطلب لرئ د دوستان لپاره؟
بله، با سلام به شما و به بینندای محترم. برنامه دری تا لحظات دیگر آغاز میشه. برجسته ترین خبری که در واشنگتن و ایالات متحده انعکاس بسیار گسترده ای داشته، محاکمه رئیس جمهور سابق ایالات متحده یعنی آقای ترامپ است. اینکه بر روز سه‌شنبه در این محکمه در منهتن نیویورک چه گذشت، جزئیات گزارش است که در ابتدای برنامه مشاهده میکنید. همچنان عضویت فنلند در پیمان ناتو باعث واکنش های مختلف کشورهای اروپایی و شمول روسیه شده. در گزارش این موضوع را با شما در میان میگذاریم. و در بخش افغانستان تاثیر ماین های طبیعت شده بر زندگی مردم از چه قرار است؟ با ما باشین و برنامه را هم تا ختم دنبال کنید.